امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن شنبه ده د 1991 کال د دلوی د میاشتې شلمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې نهمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کوي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې پاکستانیانو ملا عبدالغنی برادر د ده په غوښتنه آزاد کړی و. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی ویلي تر څو چې د واشنگټن د خصومت نه ډک دریز نه ختم شوی، ار ایرانیان به مردی و امریکا شعارونه جاری ساتي. او د امریکا د واشنگټن په ایالت کې د میزل یا د ماشومانو د شری ساري ناروغۍ خپره شوې ده. پورا خبرونه په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو لوړ پوړی قمندان ملا عبدالغنی برادر پاکستانی مقاماتو د ده په غوښتنه خوشې کړی و. خلیلزاد وویل چې ملا برادر د طالبانو د نورو قمندانانو په مقایسه د سولې طرفدار دی. خلیلزاد په افغانستان کې د سولې په رامنځته کېدو کې د پاکستان په شمول د سیمې د هیوادونو پر رول ټینګار وکړ. هغه د جمعې په ورځ د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وینا کوله. زیاته کړه چې پاکستان له تاریخي پلوه د سولې په خبرو کې مثبت رول نه دی لوبولی، خو د وروستیو وختونو کې دریز بدل شوی دی. خلیلزاد ویل که له طالبانو سره د سولې موافقه وشي، متحده ایالات به له افغانستان نه خپل عسکر وباسي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ملګرو ملتونو د تور لیست نه ایستل شوي، بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي امریکا غږ ته پرون وویل چې دا مسله د ملګرو ملتونو سره مطرح کړې ده. د سولې لپاره طالبانو یوه غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د دوی د مشرانو نومونه ویستل شي او پر هغوی باندې د سفر لګېدلي بندیزونه رفع شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا یو پخوانی ځانګړی استازی ریچرډ اولسن وایي لکه چې وړم کال جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو د منځوي کولو په خاطر د افغانستان د پخوانی متنازع جهادي مشر ګلبن حکمتیار په مخ کې سره قالینه واره کړه، دا ځلې طالبان د طالبانو د مسکو په مرسته له سیاسي صحنې نه د اشرف غنی په ګوښه کولو کې بریالی شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی ویلي دي تر څو چې د تهران په مقابل کې د واشنگټن له خصومت او دښمنۍ نه ډک سیاست ختم شوی نه، ایرانیان به د هغه په وینا مرد وي پر امریکا شعارونه جاری ساتي. خو خامنائی چې پرون د جمعې په ورځ د ایران د هوایي قوه قمندانانو ته وینا کوله زیاته کړه چې مرد وي پر امریکا شعار د امریکا ولس ته متوجه نه دی او یوازینی هدف یې جمهور رئیس ترامپ او د امریکا سیاسي مشران دي. په ایران کې د بشري حقوقو د څاري و مؤسسه وای چې د تهران ته نږدې د ورامین د خارګوټي د شهرې د ښځو د زندان امنیتي ساتونکو په هغو ښځو قیدیانو باندې حمله کړې او وهلي دي چې د ایران د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د ورځې د لمانځلو په مناسبت یې د زندان د خرابو شرایطو په خلاف باندې احتجاج پیل کړی و. په عین وخت کې کوم دولتي اسناد چې د ایران د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو په موقع د پنجشنبې په ورځ په پاریس کې خپاره شو ښایي چې په تېرو دیرشو کلونو کې د 213 ښځو په شمول ایراني چارواکو 868 ایراني ژورنالیستان نیولي او اعدام کړي دي. تیره میاشت د عفو نړیوال سازمان ایراني چارواکي تورن کړي وو چې یوازې تېر کال یې 2000 کسان نیولي وو. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د 1409 هاوی لمریز کال راهیسې 1809 سیاسي قیدیان نیول شوي وو او د آیت الله خمیني په حکم د دې جملې نه 3000 اعدام شوي وو. په داسې حال کې چې د سوریې د کردانو د دیموکراتیک ایتلاف ملیشا چې امریکایي نظامي او لوجستیکي ملاتړ کوي د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې د اسلامي دولت ادارې سره جنگ په حالت کې دی. ډېر زره خلک زیاتره ښځې او ماشومان دي د دغه ځای نه تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرۍ د سوریې پر رژیم غږ کړی چې هغو په زرهاو ماشومانو ته د نورو ماشومانو په شان د تعلیم حق ورکړي چې په جنگ کې بې کوره شي وو. ملګر ملتونه وایي چې د سوریې په اوږده جنگ کې په زرهاو ماشومان وژل شوي او په لسهاو زره د خپل کورونه وتی دي او لزین نه د غلامانو په شان استفاده کیږي. د امریکا موقت لوی څارنوال میتیو ویټیکر چې د پښتون لپاره د جمعې په ورځ د امریکا د استازو مجلس قضایي چارو جرګې ته غوښتل شوی وایي چې 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو په اړه هغه د ایف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې. د تایلند شاهي کورنۍ غړي او د هغه هیواد د پاچا ویجرالونګ کورن مشره خور شهزادګۍ یوبول راتا راجا کیانا د تایلند د پخواني صدر اعظم تاسکین شیناواترا په مشر د سیاسي ګوند لخوا په پارلماني انتخاباتو کې د سارت د مقام لپاره نومول شوې ده. ټاکل شوې ده چې سږ کال په مارچ کې په تایلند کې پارلماني انتخابات وشي او د امریکا د شمال لویدیځ ایالت واشنگتن کې د میزلز یا د ماشومانو د شری ساری ناروغی خبره شوی ده. دا د ذات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. افغان حکومت مسکو ته د طالبانو د پلاوی د یو شمیر غړو سفر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د پریکړو پر خلاف بللی دي او ملګرو ملتونو ته یو یاداش سپارلی دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت وایي مسکو ته د طالبانو په پلاوي کې داسې غړي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې په لیست کې نمونه شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت الله احمدي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته یو یادونه هم سپارلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایان هغه رپورټونه ناسم وبلل چې ګوندي افغان حکومت د دغې مسالې په اړه د امنیت شورا ته شکایت کړی دی.
شکایت نکردیم، ما فقط یاداوری کردیم.
مونږ په دې اړه شکایت نه لري کړی، بلکې یوازې مو یادونه کړې د دې لپاره چې دوی د ملګرو ملتونو تر محدودیت لاندې وو چې څنګه پرې توانېدلي چې سفر وکړي او طبیعتاً چیرته چې دوی اوسیږي او سفر کوي طبیعي ده چې د سفر پیل او هدف یې تر بندیزونو لاندې دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړو د 1999 میلادي کال وروسته لاغې چې طالبانو د ملګرو ملتونو په غوښتنه د القاعدي د ډلې مشر اسامه بن لادن سپارلو ته چمتو نه شو، د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګول چې پر افغانستان د امریکا پر مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د یرغل وروسته د بندیزونه په 2001 کال کې د طالبانو په یو شمېر چارواکو او قوماندانانو باندې ولګول شو. په دغو بندیزونو کې د سفر محدودیتونه او په بانکونو کې په شتمنیو باندې محدودیتونه شامل دي. که څه هم مسکو ته د طالبانو د پلاوي د لومړی سفر نه و او په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د مشر په مشرۍ د تیر میلادي کال د نومبر په 2 نیمایي کې هم د طالبانو یو پلاوي روسیې او ازبکستان ته سفرونه کړي وو، خو افغان حکومت چې په مسکو کې د طالبانو له اساسو سره د افغانستان د سیاسي ډلو د مشرانو د غونډې سره مخالفت ښودلی دا ځلې دا مسله راپورته کړې ده. د افغانستان د حقوقي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رجبر وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 1998 پریکړه لیک څخه سرغړونه شوې ده. خاغلی رنجبر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې طالبانو په ځینو چارواکو باندې لګیدلي بندیزونه د امنیت د شورا د ټولو غړو په اتفاق سره لګول شوي وو.
هغه حکومتونه چې دوی ته بلنه ورکوي هغوی مکلف دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې په پام کې ونیسي او ورته درناوی وکړي. په دې برخه کې زه باور لرم چې امنیت د شورا د پریکړې څخه یوه سرغړونه ترسره شوې ده او د امنیت د شورا پریکړې هم د ټولو خواوو په تایید شوې دي.
خود
افغانستان چارو یو بل کارپو عبدالقیوم عارف وایي چې افغان حکومت د مسکو د غونډې په اړه یو کلک دریځ نیولی چې دای مناسب نه بولي.
د خلکو تګ په دې کې زه نه سوینم، دا یو مثبت قدم ده. دا نږدېوالی راودي، خلک ټول جنګ نه خسته دي، سولې ته امیدوار دي او دا امیدواري کله عملي جنبه غوره کولی شي چې دوی سره مخامخ کښېني خبرې وکړي. دا صحیح ده چې دوی اجرایوي صلاحیت نه لري، دولت حق لري دا اعتراض وکړي، هغوی کومې پرېکړې او فیصلې صلاحیت نه لري، خو زمینه سازي کوي چې د خلکو ذهنیتونه روښانه وایي شي، مخالفینو ته چا خبره خبرې روښانه او حقایق ورته ویلی شي. زه فکر کوم چې دونه په جدیت سره دغسې طرحو سره مخالفت لرل چندان مناسبه زه نه بولم.
ښاغلی عارف وایي چې دغسې غونډې د افغانانو ترمنځ د فاصلو په کمېدو کې ډېره مرسته کولی شي. په روسیه کې د میشتو افغانانو یوې ټولنې د روانې میلادي میاشتې په 15 شپږمه په مسکو کې د طالبانو د استازو او د پخواني جمهوري اسلامي کرزي په ګډون د شمېر افغان افغان سیاسي شخصیتونو او مشرانو ترمنځ د یوې غونډې بندوبست کړو چې د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسید. د دې غونډې برخوالو پریکړه کړې چې د مسکو د غونډې په دوام به بله غونډه په نږدې راتلونکي کې د قطر په پایتخت په دوحه کې جوړه کړي. افغان حکومت د مسکو غونډې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دې غونډې پریکړې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کوم سری اسناد چې د ایران د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو په وخت خپاره سوی دی شی چې په تیرو څلور لسیزو کې لږ تر لږه 1980 ایرانی ژورنالیستان یا په محبسونو کې اچول سوي وه او یا اعدام سوي دي. د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې په پاریس کې د ایرا د بې سرحده ژورنالیستانو د موسسې لخوا د پنجشنبه په ورځ د ایران د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت چې کوم اسناد خپاره شوي دي ښایي چې په 1949 لمریز کال کې په ایران کې د آیت الله خمینی په مشرۍ د پادشاه رضا شاه پهلوي د واکمنۍ د سقوط په تعقیب د اسلامي انقلاب اعلانېدو وروسته تر 1983 لمریز کال پورې د دیرشو کلونو په موده کې د ایران امنیتي چارواکو برابر 1.1 میلیون سیاسي مخالفان نیولي او په محبسونو کې اچولي وو. په دې جمله کې د مذهبي اقلیتونو پیروان، د ایران د واکمن رژیم سیاسي مخالفان، ژورنالیستان او د پخواني پادشا ملاتړ کوونکي شامل وو. چارواکو لږ تر لږه 1980 ایراني ژورنالیستان اعدام کړي او یې د اوږدې مودې په بند محکوم کړي وو. د بې سرحده خبریالانو مؤسسه وایي دا اسناد ښیي چې د ایران چارواکو دا ادعا ناسمه ده چې وایي د هغه هیواد په محبسونو کې سیاسي قیدیان نه دي پراته. په فرانسه کې دیرا د بشري حقوقو ایرانی مدافع وکیلا او د 1902 لمریز کال د نوبل د سولې د جایزې وړونکې میرمن شیرین عبادی په پاریس کې د پنجشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې په دې ارتباط وویل چې د رژیم ځینو مامورانو چې په سری توګه له مخالفانو سره همدردي لرله د 1.1 میلیونو قیدیانو د دوسیو په باب مفصل معلومات برابر کړي دي. د بې سرحده خبریالانو یا RSF د موسسې عمومي منشي کرسټاف دلوایر چې په دغه کانفرنس کې موجود و خبریالانو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو نه د دغو اسنادو په اړه پلټنې او تحقیقات سرته ورسېدل او د بې سرحده ژورنالیستانو څېړونکو دا اسناد له هغو ثقه او معلوماتو سره په غور مقایسه کړل چې د اعدام شوو ایراني خبریالانو او ژورنالیستانو په اړه ورسره په آرشیف کې موجود و. په اعدام شوو ژورنالیستانو کې 213 ښځې وې. پلټن نه څرګنده شوه چې ایراني چارواکو قدرت ته د آیت الله خمینی له رسیدو وروسته په سلګونو ژورنالیستان په قصدي او عمدي توګه نیولي وو، خو د ایران حکومت تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. تېره هفته ایراني مشرانو ادعا کړې وه چې د ایران محبسونه د سیاسي قیدانو نه پاک دي. د رویټرز خبر اژانس د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې موسسې د عمومي منشي له قوله رپورټ ورکوي چې په دې اړه یې د خپلو پلټنو دوسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر دفتر ته سپارلې ده چې تحقیقات وکړي او د ایراني ژورنالیستانو په خلاف په دولتي کچه عاملین د قانون او عدالت منګولو ته وسپاري. 13 میاشت د عفو نړیوال سازمان هم ایراني چارواکي په دې تورن کړي چې یوازې 13 کال 1000 سیاسي مخالفان، حقوق پوهان، محصلین او ژورنالیستان نیولي وو. د فرانسې خبري اژانس وایي چې له 1909 لمریز کال نه را په دې خوا په مستقیم امر شاوخوا 3000 سیاسي قیدان چرمري شوي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د امریکا سنا د ټرمپ ادارې ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې د جمال خاشقجي د قتل د عاملونو په اړه جواب وایي، خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا هغوی به په دې ټاکلي وخت جواب ورکړی سي او که نه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي سیدنی سین په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ هغه کلنۍ ملي دعایا سهارنۍ کې خبرې کولې چې پکې د مسیحي دین مشرانو، د کانګرس غړیو او د جمهور رئیس د کابینې غړیو ګډون کړی و. دغه پروګرام په هغو محافظه کارو مسیحیانو کې محبوبیت لري چې د هغه د پلویانو اساس تشکیلوي. ټرمپ په خپلو خبرو کې دا غونډې ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې تل به د معتقدو خلکو ملاتړ کوي.
د جمهور رئیس په توګه به زه تل هغه کسان وستایم، وویاړم او خوندي وساتم چې زموږ د خلکو د ښېګڼې او زموږ د ملت د پیاوړتیا لپاره کار کوي. سو معتقد خلک زموږ په ټولنه کې ونډه واخ. زما ادارې د دینی ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره مهم ګامونه پورته کړي دي.
ښاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې د یو داسې قانون غوښتنه کړې چې د امیدوارۍ په وروستۍ موده کې سخت جینۍ پای ته رسوي. هغه په دغه غونډه کې هغه وخت د ګډون کوونکو لخوا وستایل شو چې د انساني ژوند سپېڅلتیا ته یې د خپلې ژمنتیا په اړه یادونه وکړه.
څرنګه چې موږ ژمنه کړې ده چې یو عادلانه او صمیمانه ټولنه جوړه کړو، موږ باید یو داسې کلتور رامنځته کړو چې د معصومو انسانانو د ژوند درنښت او سپېڅلتیا ته درناوی کوي. ټول هغه ماشومان چې زیږیدلي یا زیږیدلي نه دي سپېڅلي دي. هر ژوند سپېڅلی دی او هر روح د خدای له لورې یوه ارزښتناکه تحفه ده.
په داسې حال کې چې په دغه غونډه کې زیاتره دودپال کسان موجود وو، د ملي دعا یا سهارنۍ غونډه د دواړو ګوندونو لا ملاتړ څخه برخمنه ده. دا جمهور رئیس ډوایټ آیزنهاور راهیسې هر ولسمشر په دغه سهارنۍ کې برخه اخیستې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
افریقایي مشران او د بین المللي سازمانونو استازي په ایتوپیا کې دي چې د هغو ستونزو غم وخوري چې مهاجر، راستنیدونکي مهاجر او دننه په هیواد کې بې ځایه سوي خلک ورسره مخامخ دي. په افریقا کې د جنجالونو او سیاسي ستونزو په علت دننه په هیواد کې د بې ځایه سوو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راځي. خبریال محمد یوسف په دې باره کې له نایروبي څخه دا رپورټ لیږلی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي د افریقا په وچه کې 10 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي او اکثر یې له تاوتریخوالي نه تښتي. د خلکو دغه ډول بې ځای کېدلو افریقایي مشران، حکومتي استازي او د مرستندویو موسسو کارکوونکي دې ته راوستله چې په روان کال کې د ایتوپیا په پایتخت حدیس ابابا کې د عالي غونډې په وخت کې د دغې موضوع غم وخوري. کابل ملتوسا چې د سیاسي چارو لپاره د افریقایي اتحاد د کمیسیون مشر دی وایي دغې وچې ته ضرور ده چې د دغې موضوع په علتونو غور وکړي. ملتوسا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
د
جنگونو په نتیجه کې اکثره خلک بزه کیږي، ځکه نو موږ ته په کار ده چې په دغه وچه کې د جنجالونو د اصلي علتونو غم وخورو. موږ باید د نابرابرۍ، فقر او بیکاری غم وخورو چې په دغه وچه کې د تاوتریخوالي سبب کیږي او زیات سیاسي تاوتریخوالی د انتخاباتو په نتیجه کې پیدا کیږي. ځکه نو موږ ته په کار ده چې د انتخاباتو د موضوع غم وخورو، د دې ډاډ ورکړو چې انتخابات ډیموکراتیک، ادواري او سوله ییز دي. دا د دغه کانوینسون 50مه کلیزه ده چې د مهاجرو په باره کې دغه عالي غونډه خلق کړه. دغه عالي غونډه په داسې وخت کې وشوله چې ډېر افریقایي هیوادونه د انتخاباتو، تروریزم او د فرقایي تاوتریخوالي د ستونزو سره مخامخ. افریقایي اتحاد کې د یو این ایچ سی آر استازی کسمس چاندا وایي د هیله لري چې د دغه موضوع داسې حل وویني چې خپل کورو کلي ته د خلکو بیرته ستنېدل اسانه کړي. چاندا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
we are talking about in excess of 17 million people who are displaced on the continent. That is by itself very depressing. We would like to see a situation in which people return to places where they normally stay.
من د هغو 10 میلیونو خلکو بیرته د یو ځای کېدو په باره کې خبرې کوو چې په دغه وچه کې بې ځای شوي دي، چې په خپل ذات کې وزر تنګوونکې د موضوع ده. من غواړو د دغه موضوع حل وینو چې د نورو بې ځای کېدو مخه ونیول شي او موږ د یوې اوږدې مودې لپاره د مهاجرو په ګډون بې ځای شوو خلکو ته توجه لرله او مونږ هیڅکله دغه اندازې ته نه و رسیدلی. ملګری ملتونه وایي یوګانډي 1.4 میلیونه مهاجرو ته پناه ورکړې ده چې له ترکیې نه وروسته دا په نړۍ کې د مهاجرو دوهم غټ شمیر دی. په افریقا کې اکثره مهاجر له جنوبي سودان نه راغلي دي چې 2.4 میلیونه خلک پکې بېځای شوي دي. د نړۍ تر ټولو نه نوی هیواد له سوریې او افغانستان نه وروسته په دریم نمبر کې راځي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د وینزویلا موقتی جمهور رئیس پر نړیوالو غږ وکړ چې په وینزویلا کې د نورو وینو تویدلو پرته د دیموکراسۍ راوستلو په برخه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په وینزویلا کې پخوانی پیاوړی جمهور رئیس نیکولاس مادورو په دې تورن کړ چې د دوی بېوازل خلکو ته د بشري مرستو مخه نیسي. نور جزئیات د ګالیا رڼا په رپورټ کې واوري.
خوان گایدو د وینزویلا موقتی ولسمشر په یو مرکه کې وویل چې د پاپ فرانسیس لخوا منځګړیتوب مني چې پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه کړې. خدای وویل چې هر ډول خبرې اترې باید د مادورو پر وتلو پیل شي. خوان گایدو په دې مرکه کې داسې وویل:
زه د سپیشل پلار پاپ فرانسیس په شمول په ټولو غږ کوم، هر هغه څوک چې زموږ سره مرسته کولی شي د غصب واکمني پای ته ورسوي او رښتینې ټاکنې دي ترجره په وینزویلا کې ترسره شي.
خو د پراخو مظاهرو باوجود چې لسګونه کسان پکې ووژل شول، پخوانی جمهور رئیس واک نه پرېږدي. هغه لګی دوی وایي خلک د لوږې نه مري.
دلته هر ورځ د انسانانو مړی شمارل کېږي. هر ورځ یو ماشوم په دې خاطر مړ کېږي چې کافي اندازه خواړه نه لري یا دا چې راتلونکی په خطر کې وي. دلته ماشومان د ذهني او جسماني ودې لپاره په کافي اندازه خواړه نه اخلي. هر څه یو حد لري او د دې فرصت د ترلاسه کولو لپاره وخت زموږ د لاسه وځي.
متحده ایالاتو او شاوخوا 500 نور هیوادونو گیدو د موقت ولسمشر په توګه پیژندلې. د وینزویلا لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایلوت ابرامز د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې مادورو خلک يرغمل کړي. ایلوت ابرامز وایي:
په داسې حال کې چې ګوایدو د وینزویلا د خلکو لپاره بشري مرستې غوښتنه کوي، خو مادورو د وینزویلا لپاره د نړیوالو بشري مرستو مخه نیسي او د هغه لومړنۍ اړتیاوې دي چې وینزویلایان ورته په سخته توګه اړتیا لري، پرته د هغو کسانو څخه چې مادورو ته وفادار دي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا کې د پوځي مداخلې احتمال نه دی رد کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبي قمندانۍ قمندان امیر البحر ګریګ فیلر د لومړي ځل لپاره د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د وینزویلا د پرمختګ په اړه د چین او روسیې غبرګونونو ته باید په غور وکتل شي.
چین د اقتصاد له اړخه پیاوړی هیواد دی او په نړۍ کې مشروع اقتصادي او سوداګریزي ګټې لري، خو د قانون سره سم عمل نه کوي. له بل پلوه روسیا د یو داسې ټپي شوي اغ په شان ده چې غواړي سخت ګوزار وکړي.
فلر وویل چې روسیا په کیوبا، نیکاراګوا او وینزویلا د رژیمونو ملاتړ کوي او ډېری وختونه د امریکا پر ضد پروپاګند کوي، د دې لپاره چې ځان ته د پخو ځای پیدا کړي. مګر هغه وویل چې ډېرو نورو سویلي امریکایي هیوادونو نو له متحده ایالاتو سره په سیمه کې د دیموکراسۍ پر راوستلو کې د مرستې لپاره ملګرتیا کړې ده. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په امریکا کې د فبروري د 15 نیټې څخه را پدې خو شریخ بریږي. د واشنگتن په ایالت کې 50 پیښې لیدل سوي دي او 15 په هیوستن کې وي. هر ورځ نوي پیښې په زړو پیښو باندې اضافه کیږي. د امریکا د عمومي سرطبيب په ګډون د روغتیا کارکونکو لمیندو او پلرونو څخه غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د امریکا ژغ خبریاله کارل پیرسن په خپل رپورت کې وایي په شری اخته اکثره هغه ماشومان دي چې واکسین سوي نه و. دا رپورت به اوس واوري.
په امریکا کې شر 19 کال په خاله منځ ته لیو د شر یوازانه پیخ وس هغه پیخ دی چې له نورو هیوادونو میکروب راول شوی دی، مګر د شر پیخ په امریکا کې په ډیره چټکۍ سره خپریږي. ډاکټر کاملا سابلا د کلیولینډ په کلینیک کې د ماشومانو د ساري ناروغۍ متخصص دی. دی وایي
measles is incredibly contagious. Once it gets around the community, it's very difficult because it's airborne.
شره په نمنون کې توګه یو ساري ناروغي ده، یوازې چې په یو ټولنه کې خپور شي دا ډیر مشکل ده، ځکه چې دا په هوا کې انتقالیږي. اتلس ایالتونه میند و پلرونو ته اجازه ورکوي چې خپل ماشومان واکسین نکړي که دوی اخلاقی، شخصي یا فلسفي اعتراض په دې باره کې ولري. په شمال لویدیز ایالت واشنگتن کې شر خپور شوی دی. ډاکټران سخت کوشش کوي چې مخه ونیسي. ډاکټر جیسن هن لی په طبي مرکز کې عاجلې پیښې ویني. ډاکټر هن لی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي the cases are going to get more frequent and spread throughout the country from this epicenter.
هله دا چې ما اشتباه کړی وي، مګر زه فکر کوم چې له دې مرکز نه به دغه پیښې په ډېرې چټکۍ او په درسې واد کې خپرې شي. د امریکا په ډېرو کلیوالو سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان له واکسین کولو نه پاتې کیږي، مګر د هیوستن، آستین او سایتل انپوشان خارونو کې د امریکا د نورو خارونو په مقایسه کم شمیر ماشومان واکسین کیږي. رپورټونه وایي په هیوستن کې په 2 کلن ماشومانو کې د شر 2 نوي پیښې لیدل شوي دي، او د فبروري د میاشتې د 6 نیټې پورې ټولې 15 پیښې لیدل شوي دي. د امریکا د عمومي سرجراح جیروم ایډمز په ګډون ډاکټران له میندو پلرونو نه غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. Dr. Adams خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
As the United States Surgeon General, I want everyone to know that the best protection against measles is getting vaccinated.
د امریکا د عمومي جراح په حیث نزل هر چا نه غواړم چې د ژغورنې خطرخه واکسین کول دي. د شر واکسین تقریبا 100% مؤثر دي. ډاکټران پیشنهادوي چې ماشومانو ته د 2 ډوز ورکړی شي. ډاکټر سابلا بیا وایي
One dose of vaccine, about 95% of children will become protected against measles.
په یو ډوز سره به تقریبا 95% ماشومان د شر په مقابل کې وژغورل شي. موږ چې دوهم ډوز ورکوو، دلیل یې دا دی چې تقریبا 5% ماشومانو به د لومړي ډوز په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی، ځکه نو په 2 ډوزو سره 99% ماشومان د شر په مقابل کې ژغورل کیدای شي. په شر اخته کسان ډیر ناروغه کیږي، او دا په خاصه توګه د وړو ماشومانو لپاره ډیر خطرناک دی. د ماشومانو د طب په ملي مرکز کې د ساري ناروغیو د متخصص په هر ډاکټر روبرټا د بانسي انوای
One third of those cases will end up hospitalized, and that may be due to a variety of complications.
د دغه پیښو له درونه د یوې برخې سر په روغتون کې بستر کېدو ته وځي، او ښایي چې علت یې بېلابېلې پیچلتیاوې وي. سینه بغل یا مغزي التهاب په شان دغه پیچلتیاوې مرګانی کېدای شي، یا یې سر دایمي معیوبتوب ته وځي. همدا علت دی چې ډاکټران میندو او پلرونو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.